ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو ز نوري هرکلای کوم. مخې لدې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کو. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وايي پاکستان د هوا افغانانو د استلو لړۍ ودروي چې دوی په باور ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دي. د سازمان دغه غوښتنه پرون چهارشنبه په هغه راپور کې کړي چې د خپلو موندنو په اړه یې خپور کړی دی. د سازمان ویلي پاکستاني چارواکو او پولیسو له افغان پناه غوښتونکو او کډوالو سره په پراخ ډول ناوړه چلند کړی دی. د سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي فرشته عباسي ازادي راډیو ته وویل
دیدمان حقوق بشر از دولت پاکستان خواسته که ای ضرب الاجل و مهلت خود
را بشری حقوقو د سر سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغان پناه غوښتونکو ته د اخراج مهلت لمنځه یوسي او اجازه ورکړي هغه افغانان چې افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی، پاکستان کې امنیت ولري، او هغه کسان چې تر اوسه درې هیوادونو کې د میشتېدو کیسونه روان دي هغوی وکولی شي خپلې قضیې مخته بوزي. میرمن عباسی دغه ډله افغانان د بشري حقونو فعالان، خبریالان، همجنس پالان او نور هغه کسان یاد کړل چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تښتېدلي دي. تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. یو شمیر هندي رسنۍ وایي د طالبانو حکومت په هند کې د افغانستان د سیاسي استازولیو کنټرول ترلاسه کړی دی. هندوستان ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس طانفزي په حواله ویلي چې په حیدرآباد او ممبئی کې د افغانستان کنسلګری له دوی سره په اړیکه کې دي. د هندوستان ټایمز په وینا ستانګزی د افغانستان له ملي تلویزیون سره په مرکه کې د غراز ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت هم بیرته پرانستل شي. نږدې یوه اونۍ وړاندې په هند کې د افغانستان سفیر فرید مومنزی په خپل ټویټر پاڼه په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت د تړل کېدو خبر ورکړ. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا په ګوانتنامو زندان کې د وروستي افغان بندي کورنۍ د امریکا له حکومت او غوښتل چې خپل عزیز آزاد کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې محمد رحیم کورنۍ د غوښتنه پرون چهارشنبه په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. د ښاغلي رحیم مور سفورا بيبي چې سترګې لوخ کې ډکې ویل امریکایي چارواکو او مشرانو غوښتل چې زوی ورخوشي کړي. د رحیم کورنۍ ویلي هغه په 2001 میلادي کال کې په پاکستان کې نیول شوی دی. رحیم د هغو په سلګونو مشکوکو سخت دریځو څخه یو دی چې د امریکا لخوا د ترهګرۍ ضد جګړې په ترڅ کې نیول شوي او د کیوبا ګوانتنامو زندان ته لېږدول شوي دي. د راپور له مخې پر امریکایي چارواکو تور پورې شوی چې په دغه زندان کې اکثره بندیان له تورونو پرته یا دا چې مدافع وکیل ته لاسرسی ولري ساتل شوي، شکنجه شوي او ورسره ناوړه چلند شوی دی. په تېرو کلونو کې د طالبانو د یو شمېر مشرانو په ګډون ډیری بندیان له دې زندان نه آزاد شوي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني، د اسرائیل له زندانونو د فلسطیني بندیانو د خوشې کولو په بدل کې پرون چهارشنبه د ورځې ناوخته نور 14 یرغمل آزاد کړل. د اسرائیل پوځ وویل لس اسرائیلي ښځې او ماشومان او څلور د تایلند اتبا اسرائیل ته رسېدلي چیرې چې له خپلو کورنیو سره به یوځای شي. پرون د ورځې په پیل کې سخت دریځې حماس ډلې د روسیا او اسرائیل دوه تابعیت لرونکي دوه ښځې هم آزادې کړې وې. پرون په داسې حال کې چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د لنډمهاله اوربند لا غځولو پر جزئیاتو کار روانو، په پام کې و چې اسرائیل هم له خپلو زندانونو 13 نور فلسطیني بندیان آزاد کړي. د ایران د بشري حقونو یوه ډله چې مرکز په ناروې کې دی وایي د ایران حکومت پرون چهارشنبه د ایوب کریمي په نوم د یوه کوردي زندانی په ګډون و تنه اعدام کړل. د بشري حقونو دغه ډلې په خپله خبر پاڼه کې ویلي دغه کوردی مذهبي وګړی په قزل حصار زندان کې له 14 کاله حبس وروسته اعدام شوی دی. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې تر اوسه د شپږو نورو اعدام شوو کسانو هویت نه دی اعلان شوی. ایوب کریمي او یو شمېر نور کوردان په 1438 هجري لمریز کال کې د ایران امنیتي ځواکونو د وژنو، د ملي امنیت ضد اقداماتو، د دولت ضد تبلیغاتو او سلفي ډلو کې د غړیتوب په تور نیولي وو. د بخښنې نړیوال سازمان په خوا تر دې ویلي چې د دغو کسانو محاکمه په جدي ډول ناعادلانه وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون چهارشنبه جنوبي سیمې اودسې ته ولاړ او په دغه بندري سیمه کې له ملکیانو او پوځي چارواکو سره وکتل. دا هغه سیمه ده چې روسي ځواکونو په دوامداره توګه بمبار کړی او هلته یې د غلو دانو ګودامونه ویجاړ کړي دي. زلنسکي ټینګار کړی چې په تور سمندرګي کې د غلې د تګ راتګ کوریډور باید خوندي وساتل شي. ازادي رادیو اوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي پاکستانی چارواکي په هغه هیواد کې له افغان کډوالو سره په پراخ ډول ناوړه چلند کوي. په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د مالونو د کانټینرونو د آزادولو لړۍ پیل شوې، خو افغان سوداګر وایي چې ورته میلیونونو ډالر زیان رسیدلی دی.
هر ورځ کې تقریبا د 250,000 ډالر څخه به تر 250,000 ډالر پورې تاوان رسیدلی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، دا به هم واورئ چې په هلمند کې یونیسف د جګړو له امله تخریب شوي او زیانمن شوي روغتیایي مرکزونه رغوي.
و 500 کلینیکونه تقریبا بیا رغول شوي دي او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د لنډمهاله اوربن او د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش د وروستیو څرګندونو له حال خبر شي چې وایي د غزې ترانګ له بشري ناورین سره مخامخ ده.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي پاکستانی چارواکو په هغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو سره په پراخ ډول ناوړه انکړنې ترسره کړې. د دې سازمان په تازه خبر شوي راپور کې ویل شوی چې پاکستانی چارواکي او پولیس د دې لپاره له افغانانو سره دا ډول کړنې کوي چې هغوی استنېدو ته مجبور کړي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم له دوی سره د ناوړه چلند پیښې تاییدوي او وایي د کډوالو په منځ کې د ویرې فضا خپره ده. تفصیل اسد اللهالدین نورو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو خپل سره توقيف، شکنجه، له هغوی نه رشوت اخیستل او د کډوالو د مالونو ضبطول هغه ناوړه کړنې دي چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یادونه کړې ده. د دغه سازمان پر راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر شو راغلی چې پاکستان پر کډوالو د جبر فضا حاکمه کړې او هغوی دې ته اړ کړی چې فکر کوي لستنېدو پراته بل چاره نه لري. د دغه سازمان د افغانستان د څنګې ویټلون کې فرشته عباسی ازادي راډیو ته ویل دوی داسې راپورونه هم تر لاسه کړي چې یو شمیر پناه غوښتونکو میرمنې په جنسي ډول زورول شوې دي.
پولیس پاکستان نه تنهایی که افراد را اخراج کرده در مواردی
دی پاکستان پولیس نه یوازې دا چې د خلک اخراج کړي، بلکې ځینو مواردو کې له هغوی نه رشوت اخیستای، هویتي اسناد یې ورته له منځه وړي او مالونه یې ترې ضبط کړي دي. پاکستان کې یو شمېر ښځینه پناه غوښتونکو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ته ویلي چې د پاکستان د پولیسو لخوا په جنسي ډول زورول شوي یا هم د جنسي زورونې ګواښ ورته شوی دی. زموږ یو اصلي اندېښنه دا ده هغه اکثره کسان چې د اخراج لګو اکثر مخامخ دي ژوند دی افغانستان کې خوندي نه دی او نشي کولای افغانستان ته ولاړ شي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د پولیسو لخوا لکډوالو سره ناوړه چلند ته پای ورکړي او د هغو افغانانو لستنولو لاس په سر شي چې د دوی په باور افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی. پاکستان له تیرې یوې میاشتې راهیسې له هغه هیواد د څه باندې 1,00,000 بی اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې او چارواکو ویلي دغه بهیر به د یوې بلې میاشتې په موده کې بشپړ کړي. په پاکستان کې یو شمېر میشتو افغانانو هم چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې زورول کیږي او پیسې ورڅخه اخیستل کیږي. دوه افغان کډوالو د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي
لري په پاکستان کې مر سره ډیر ظلم کیږي، مر سامانونه ګرځول کیږي، مرلي کارډونه ضروري کارډونه راستل کیږي، ورورک پیسې پنا کر اخیستل کیږي. ورور
اوس په پاکستان کې اوس هم چې د طالبانو حکومت راغلی دی، راغلی هم پاکستان کې اوس هم اوس پاکستان پرېږدي نه دلته او هلته موږ ژوند په خطر کې دی. ستاسې مدا غوښتنه ده چې زموږ غږ درې چا پرې ورسوو.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو او نورو بشري بنسټونو هم له پاکستانه غوښتي چې افغانستان ته د کډوالو د جبري ستنولو له پرېکړې لاس واخلي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل راپور کې غوښتنه کړې چې پاکستان د افغان کډوالو استلو دروي او د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري سره د یو ځای د پناه غوښتونکو نوملیکنه بیا پیل کړي. دغه سازمان په خپل راپور کې له امریکا، بریتانیا، کاناډا او جرمني څخه هم غوښتي چې خپل هیوادونو کې د هغو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو، نجونو، بشري فعالانو، خبریالانو او همجنس پالانو د مشتیدو چارې ګړندۍ کړي چې افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی.
و امرل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ او وايي پاکستاني چارواکو په هیواد کې لمیشتو افغان کډوالو سره په پراخ ډول ناوړه کړنې ترسره کړې دي. د افغانستان سوداګری او پانګونې د خونی چارواکي وای په کراچي کې د افغان سوداګرو د مالونو د هغو کنټینرونو د آزادۍ دوه کار پیل شوی چې له څو اونیو راهیسې هلته بند پاتې دي. ویل شوي چې نږدې 3400 کنټینرونه د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي چې افغان سوداګرو ته یې د میلیونو ډالرو زیان رسولی دی. په دې اړه مې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې له سرپرست محمد یونس مومن سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې په کراچۍ بندر کې له کله د افغان سوداګرو د دغو بندو کنټینرونو د خلاصون کار پیل شوی دی.
هغه تجاران چې په کراچۍ کې وو ور مورې موږ ته ټلیفون راوکی چې د دې مکتوب چې په ظلمال دی په جوړ کړی وو هغه مکتوب تقریبا 2 ورځې د مخې شو سو او پرون دې کار پیل کړي د پروسس کاري چې نن به ان شاء الله موټران د ګمرک څخه راوتي دي.
کله چې دغه ګمرک نه کار خلاصيږي څومره وخت نیسي چې افغانستان پولې ته واوړي؟
تقریبا دا به نو نیسي تقریبا ماکسیمم ته 3 ساعته وخت نیسي.
مجموع کې څومره کانټینرونه د افغان سوداګرو بند پاتې دي؟
تقریبا 3300 اټیا کانټینر بند پاتې و چې په دې کې 300 درسو شپږ ټکا کنټینر یا در څلور سو پرې دادی په نیگیټیو پلس کې شامل شي. هغه تقریبا نوې هفته ته وعده کړې و ورې چې موږ هم لري په مجلس کې راځو او دا غدرې زره چې دي دا خوراکي توکي ادویجات او داس نور شان چې دي دا دی ول چې د دې پروسس مو خلاصو او د پخوا په سیر په نارمل ډول به دا دغه ته درس دی. افغانستان تر ورسې جوړه غیر علاوه ته هم پر دوه کنټینرانو باندې ډېر ډیمریچ راغلي دي او دغه راغلي دي په اصطلاح دغه ډیټنشن باندې راغلي دي. نو دا یو ډیر غټ مشه
په ټوله کې د سې محاسبه مو کړې ده چې څومره افغان سوداګرو ته زیان رسیدلې په دغه موده کې چې کراچۍ کې دوی کنټینرونه بند پاتو.
تقریبا 2 میاشتې تکم ډالر بند شوی و. لاس ورځې موږ وخت تر لودي کارني چې باید دلته موټر ولاړی مشکل بنوي. نور تقریبا 50 ورځې کې هر ورځ کې تقریبا د 250 ډالر څخه به در 250 ډالر پرې تقریبا تاوان رسیدل.
تاسو د څو کنټینرونو ویل چې په کې ځینې مالونه دي چې هغه په نیگیټیو لیست کې تاسو وایئ چې شامل دي. دا کوم مالونه دي ولې پاکستان اجازه نه ورکوي؟
دا د دې د اطلاعات په اساس دا مالونه افغانستان ته ځي او بیرته به پاکستان ته راځي. چې هغه اصلا دا خبره نه ده. دوی خپل ته سمې خاردار لري پر پوله باندې سمې خاردار لري د سمې خاردار سره دی خاطر دوی چنګ خپل یو شپته کلن خپل فوج لري او مستقیمه په د کاچاک مقابل کې ډيري ادارې لري دي. نو دا یو غیر معمولي خبره ده چې دا دوی وي بیرته پاکستان ته راځي. دا هیڅ امکان نه لري. دا مالونه په خپل د افغانستان ضرورت دي او موږ شو غواړو موږ مالونه نور ځایو ته چې موږ لاس وغه مالونه چې د خارج سره دی افغانستان ته هغه خپل یو قانوني پروسه لري د ګمرکات لارې څخه د نورې دنیا ته سول کېږي په قانوني ډول. ولې دا رقم چې سمنګدین کېږي یا شي کېږي د دا په موږ نه بیا کچېره هم کېږي د خپل ادارې لري د دې مخه باید ونیسي د پاکستان حکومت په موږ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې له سرپرست محمد یونس مومن سره په کراچۍ کې د بندو د افغان سوداګرو د بندو کنټینرونو د خلاصون په باب مرکه و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې عمومي پارکونو ته د ښځو په ورتګ له بندیز وروسته د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي مېرمنې وایي طالبانو دغه پارکونو ته د هغو ښځو په ورتګ هم بندیز لګولی چې عمرونه لوړ دي او د بېلابېلو ناروغیو له امله به دغو پارکونو ته د ورزش لپاره ورتلي. نور په دې راپور کې
دو سلویخت کلنه ګلونه د جلال آباد د څلورمې ناحیې اوسېدونکي ده. وای د لوړ شکر ناروغي لري او د ډاکټر د توصيله مخې اړه ده چې هر سهار ورزش وکړي. خو په خبره طالبانو تازه د دوی په وړاندې عمومي پارکونو ته په ورتګ بندیز لګولې او اوس د ورزش لپاره بل ځای نه لري.
نو دغه پارک په منګه د سیبان کو د ادګا ګرځید دا ولی په منګ بند کو او خې جاب کړي به روان او چادرې به وای جاب به خو فوق العاده بم دغه کړي او روان به منګه نه مخ کار کړي نه بي جاب تلو او خې جاب کړي بدلولو. نو بي جاب خو منګه نه ګرځیدل چې دایره باندې والی بند کړي دولت.
ګلونه وای طالبان باید په خپل دغه پریکړه لسره غور وکړي او لک تر لګه خزو ته د ورزش لپاره پارکونو ته د تګ اجازه ورکړي. نو مبړی وای ټولې هغه مرمنې چې مخکې به په خوندې ډول په پارکونو کې قدم واهه اوس په سړکونو قدم وهي ځکه د دې په خبره اړې دي چې د خپل صحت لپاره ورزش وکړي. ګولونه انتقاد کوي وایي په دې سره اوس مېرمنې با حجاب شوې که بی حجابه، ځکه د دې په خبره د جلال آباد ښار په نه ناحیو کې شاوخوا څوارلس جوړ شوي پارکونه داسې خوندي وو چې له بهره ترې مېرمنې نه ښکارېدي. د دې ښار یوه بله اوسیدونکې شبانه هم وایي مور یې د لوړ فشار او شکر ناروغي لري او هر سهار به ورزش ته تلله، خو اوس چې پارکونو ته د دوی په تګ بندیز لګېدلی دوی د خپلې مور د ناروغۍ زیاتېدو ته اندېښمن دي.
نوم د شکر بیماری لري، د وینې غوړم لري، هغه به د ادګار فار تبلل د ورزش د پاره خوش په هغه فار باندې باندې زول دی. موږ ته تشویش کیږي چې نه دي د اصل بیماری ورته ولا دی، دا دې راتل ته پریکاشن دی.
شبانه وایي نه پوهیږي چې طالبان له پارکونو د میرمنو راګرځولو لپاره کوم شرعي دلیل لري. په همدې حال کې یو شمېر روغتیاپالان د شکر او لوړ فشار لرونکو ناروغانو لپاره په ورځني ډول د ورزش کول لازم بولي. دوی وایي دغه ناروغانو ته آن له درمل خوړلو هم ورزش کول یو اړین عمل دی. د داخله ناروغیو یو متخصص ډاکټر نور الله چمتو ازادي راډیو ته وویل
کومګ چې را ورځ مرزم وا کوکو یا وګرزو یا منډه وهو دا د شکر د کنټرول د پاره ډیر حیاتی رول لوبي. حتی شاید ضرورت دې ته پیښ نشي چې موږ د شکر دوا استعمال د دې نه علاوه حتی موږ د وینې فشار لوړوالی هم کنټرولولی شو او د زړه د ناروغۍ خطرناک ناروغۍ نه هم مخنیوی کولی شو.
طالبانو روانه اونۍ د جلال آباد ښار ټولو عمومي پارکونو ته د ښځو په ورتګ بندیز ولګوه. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د والی وایند په دې اړه بې خبري و، خو دا خود دې ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر چارواکو یو شمېر رسنیو ته ویلي چې عمومي پارکونو ته ځکه د میرمنو د ورتګ مخه نیولې چې د دوی په خبره میرمنو اسلامي اصول او افغاني دود او فرهنګ په پام کې نه نیوه. خدای نه دی ویلي چې له اسلامي اصول او افغاني دود او دستور نه هدف څه دی. په همدې حال کې په ننګرهار کې د ښځو د حقونو یو فعال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل مخکې فکر کاوه چې ښایي دا ډله په فکری لحاظ بدله شوې وي، خو په خبره یې اوس معلومیږي چې طالبان له پخوا لا ډېر سخت دریزه شوي دي. دا وایي په جلال آباد کې د ښځو په وړاندې د پارکونو د تړلو پریکړه ظالمانه ده.
دغه ځای چې په حجاب کې به مېرمنې مونږ ټولې د ننګرهار دغه پارکونو ته تللو دغه هم په مونږ باندې تړل شوی دی. زه فکر کوم چې د ښځو لپاره یا د ښځو په حق کې زما په نظر باندې دا یو زیاتې دی.
طالبانو له دې وړاندې هم د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې مېرمنې په پارکونو کې له ورزش او ګرځېدو او دغه ورزشي لوبغالو ته له تګ منع کړي. دوی دغه شان د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د هر ډول زده کړو دروازې تړلي، خزینه حمامونه تړلې، له شرعي محرم پرته د ښځو لري واټن سفر کول بند کړي او په ډېرې دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې هم دوی په کار کلک بندیز لګولې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي د غزې ترنګ له بشري ناورین سره مخامخ داول نړۍ وغوښتل چې غزه له پامه ونه غورځوي. ګوتریش پرون ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل د لنډمهاله اور بند غزولو د هڅو هرکلی کوي، خو په وینا یې غزه کې واقعي بشري اور بند ته اړتیا ده. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي غزه کې د لنډمهاله اوربند پر مهال دوی جګړه ځپلو فلسطینیانو ته مرستې رسولې، خو په خبره دا مرستې د خلکو اړتیاو ته بسنه نه کوي. ګوتریش د چهارشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د نړۍ د سترګو په وړاندې غزه له بشري ناورین سره مخامخ ده او په خبره نړۍ باید غزه هیر نه کړي. ګوتریش وایي په غزه کې د اسرائیل او حماس سختریزې ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر ډله بولي د لنډمهالي اوربند د تمدید حد سیستای، خو په خبره غزه کې رښتینی بشري اوربند ته اړتیا زیاته ده. د روغتیا نړیوال سازمان هم پر غزه د بشري وضعیت په باب اندېښنه شولې او ویلي دي چې دغه تشاوخوا یو لک او یو لز رکسن په وایرسي ناروغیو اخته دي چې لنیمایي ډیر یې تر 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. غزه کې د لمړنیو توکو د بایول وړوالی بل جدي ستونزه بلل شوی او د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د 25 کیلوي بوجي اوړو بیا چې په خوانش دی $3 و اوس $8 ته ختلې ده. د ملګری ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه ته چې مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی کوله د عربی هیوادونو یو شمیر استازي هم وربلل سیو. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی دغه غونډې ته وویل په غزه کې د جګړې وقفه باید دایمي اوربند باندې بدل سي، او په خبره د اجازه نسی ورکوله چې د خلکو وژنه له سره پایل سي. د رویټرز خبری اژانس په وینا په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ګیلاد اردن بیا د عربي هیوادونو مشران د حماس سختریزه ډلې په ملاتړ تورن کړي، او نوموړي د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې پر حماس ډلې تور ولګوه چې د اسرائیل د لمنځه وړلو نیت لري. اردن زیاته کړه حماس یو ترهګری سازمان دی او په وینا یې د سولې لپاره د باور وړ لوری نه دی. بل لوري ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د دریم ځل لپاره د منځني ختیځ د سفر چمتووالی ښوولی دی. بلینکن د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې خبرلانو ته وویل دوی به راتلونکو څو ورځو کې په جګړه کې د وقفې پر غځولو او د نورو برمته سویو اسرائیلیانو او بندي فلسطینیانو پر تبادلې تمرکز وکړي. بلینکن ویلي د امریکا دولت په دې باور دی چې اسرائیل په خپل اعلان سوی هدف یعنی د حماس په لمنځوړلو کې بریالی سي، د غزې د راتلونکي حکومتولي پر سر بحث هم اړین دی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس پوینا اسرائیل او عرب هیوادونه بیا د غزې د راتلونکي حکومتولي په اړه بحثونه ته لیوالتیا نه لري، او په وینا یې اسرائیل پر جګړې او برعکس عرب هیوادونه د جګړې پر سملاسي درېدو ټینګار کوي. حماس سختریزه ډلې د 3 اکتوبر میاشتې پر ومنېټه پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل، او د شوزو او ماشومانو په ګډون 240 کسان لزان سره غزې ته برمته کړل. اسرائیل په جواب کې پر غزې تړانګې هوایی عام ځکني بریدونه پیل کړل چې د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دا په وینا شاوخوا 15,000 کسان په نتیجه کې ووژل سول.
له خبرونو ور اخوا
دی برخه کې به فریده سیال ته وښو چې د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کړې ده.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وی پانی د پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري سولو پاړه د دې سازمان یو تازه راپور ته اشاره کړې چې وایي پاکستانی چارواکو د دې لپاره چې د دې هیواد څخه د افغانانو ایستل عملی کړي له کډوالو سره پراخ زور زیاتی کړی دی. په راپور کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو سره د دې هیواد د پولیسو د زور زیاتی نیونو ربړونو او دا چې پولیسو له خلکو پیسې اخیستي او ان له ښځو یې د هغوی ګاڼې اخیستي یادونه شوې ده. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي دي په زور له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل او له هغوی سره زور زیاتی د پاکستان د نړیوالو ژمنو خلاف او د نړیوالو بشري حقوقو څرګنده سرغړاوی دی. د بلومبرګ ویبپاڼې بیا یو بل راپور خپور کړی چې سرلیک دی طالبانو په هندوستان کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ واک خپل کړی دی. د ویپانې په هند کې د پخواني جمهوریت د سفیر له قوله ویلي چې د پخواني حکومت لزګونو ډیپلوماټانو چې په هند کې د افغان حکومت په ډیپلوماټیکو استازولیو کې دنده درلوده استعفا وکړي او هغوی چې پاتې دي د طالبانو ملاتړي دي. په راپور کې همدارنګه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان له ملي راډیو ټلویزیون سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د شنبې د ورځې د یوې مرکې یادونه شوې چې پکې نوموړي ادا کړي چې په ممبۍ او حیدرآباد کې افغان قونسلګری فعال دي او د دوی له وزارت سره په تماس کې دي. تر دې مخکې د تیرې جمعې په ورځ په هند کې د افغانستان سفارت ویلي وو سفارت یې په بشپړ ډول تړلې دی. د خبره د دې سفارت په یو اعلامیه کې راغلی وو او ایلت یې د هندي حکومت فشار او د ډیپلوماټیک ملاتړ نشټوالی ګڼل شوی وو. هندي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. لا برټانی خبریدونکو ټلګراف رسپانې بیا په راپور کې د افغانستان د پوهنې د وزارت د پخواني وزیر رنګینی حمیدی هغه څرګندونې خبرې کړې دي چې وایي طالبان د نجونو د خونځیو د پرانیستلو لپاره قانع کېدل شي. راپور وایي رنګینی حمیدی چې په روستیو کې افغانستان ته تللی وه په دې باور ده چې د نجونو د زده کړو پر موضوع طالبان یې وخل نه دي او داسې طالب مشران شته چې د نجونو د زده کړو پلویان دي. رسپانې د افغانستان د پوهنې د دې پخواني وزیر له قوله زیاته کړې ده چې نړۍ طالبان په رسمیت پیژې پیژنې کنه، خو د 30 میلیون افغانانو لپاره چې نیمایي خزی ونجونې دي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند یو واقعیت دی. نوموړې زیاته کړې د طالبانو په واکمنۍ کې له دوو کلونو څخه د زیاتې مودې له تیرېدو وروسته هم نړیوالې ټولنې تر اوسه هغه لاره چاره نه ده موندلې چې له طالبانو سره څنګه معامله وکړي. هغه څه چې د رنګینی حمیدي په وینا یې باید افغانستان خلک ونجونې پرې کوي. ټلګراف د معرف د دې پخوانی وزیر لخلې وړاندې وایي لږ موده مخکې د امریکا حکومت له خپل متحدانو او نړیوالو ادارو سره په ګډه د طالبانو سره په سیاسي خبرو اترو کې بوخت و، خو د هغې په وینا اوس ولې همدا نړیواله ټولنه له طالبانو سره په کار کولو کې ستونزه لري. طالبانو د خپلې واکمنۍ د پیل راهیسې پر ښځو د پرله پسې بندیزونو په لړ کې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو منځني او عالی زده کړې بندې کړې او ښځې یې له کوره بهر له کار کولو منع کړې دي.
د کابل د طبي علومو له پوهنتون څخه سږ کال 413 ډاکتران او 40 متخصصان فارغ شول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ زی او الله هاشمی په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې پرون چهارشنبه دغو فارغانو لپاره یو لړ مراسم جوړ شوي. ویل شوي ټول نوي فارغ شوي نارینه دي او هیڅ یوه ښځه پکې نشته. دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر قلندر عباد د تیرې جمعې په ورځ اروزګان ولایت ته د یو سفر په مهال ویلو دوی د ښځینه ډاکترانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې پر حلارو انکار روان دی. په هلمند کې یونیسف د جګړو له امله تخریب شوي او زیانمن شوي روغتیایي مرکزونه رغوي. د ملګرو ملتونو دغه مرستندوی ادارې تر اوسه پورې په لسګونو روغتیایي مرکزونه رغولي دي.
د افغانستان جنوبي ولایت هلمند چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیات ځپل شوی او په ګڼ شمېر عامه تاسیساتې تخریب شوي، اوس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په دغه ولایت کې د هغه روغتیایي مرکزونو د ترمیم او بیا رغولو چارې پیل کړې کوم چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیانمن شوي وو. یونیسف یا د پروژې د غلطې په افغانستان کې د نورو خصوصي انجوګانو په مرسته پر مخ وړي چې وایي هم د روغتیا پرمختګ په نوم موسسه ده چې اوس په هلمند کې د روغتیایي مرکزونو د بیا رغولو مسولیت پر غاړه اخیستی دي. تازه څور جوړاندی د غولایت په مرکز لشکرګا او ګرمسیل ولسوالۍ کې د یونیسف په مالی مرسته دوه روغتیایي مرکزونه ترمیم او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. پر دغه مرکزونو باندې شاوخوا 10 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې لګښت د یونیسف د ادارې لخوا ورکول شوی. په دغه ولایت کې د روغتیا پرمختګ موسسې ولایتي مسول ډاکټر یار محمد همدرد ویل چې دوی تر دا مهاله پورې شاوخوا 500 روغتیایي مرکزونه ترمیم کړي او د ځینو د ترمیم چارې نوري هم روانې دي.
موږ د ویچ پی موسسې د مرکزی دفتر او ولایتي دفتر په همکاري باندې وو 500 کلینیکونه تقریبا بیا رغول شوي دي او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي.
د تر څنګ د امیر روغتیا په وزارت کې د طالبانو مئین مولوی محمد اساق زاده هم وایي چې ګڼ شمیر نور روغتیایي مرکزونه هم د موسساتو په مرسته ترمیم کړي او زیات شمیر نور لا هم تر کار لاندې دي.
او داس نور کلینیکونه هم ډیر وساغه تخریب شوی دي، هغه الحمدلله اوس جوړ شوی دغه افتتاحات آمده دي. دلن ورځې کوم دغه افتتاح هم لرو.
افغانستان کې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال یوازې روغتیایي مرکزونه نه دي تخریب شوی، بلکه ګان شمیر نور عامه تاسیسات لکه شوونځي، سړکونه، پلونه، دولتي ادارې یا وداني، د لوړو زده کړو مرکزونه، مسجدونه او د ملکی خلکو بشمیر کورونه هم تخریب شوي چې اوس بیا ودانولو ته په میلیارډونه ډالر اړتیا لري. بلخوا د هلمند اوسیدونکو هم خوشاله دي چې روغتیایي مرکزونه ورته ترمیم شوي، خو غوښتنه کوي چې په روغتیایي مرکزونو کې دي مسلکي ډاکټران ورته په دندو وګماري او روغتونونو ته دي درمل ورته راوړي. دی وای په دغه ولایت کې زیات شمیر فعال روغتیایي مرکزونه همسته خو خوای د دې درملنه په شتوګه پکښ کې نه تر سره کیږي، ځکه د دې په خبره چې ډاکټران غیر مسلکي دي او درمل پکښ کې شتون نه لري.
څه مخکزمش کلینیک ډیر وجاړ او ورانو در په درو، الحمدلله وساده ترتیب ټوله برابر شو.
دا غړي خو ان شاء الله ډیر خوندور جوړ شوی دی، نو ان شاء الله موږ دغه غواړو چې د څلور ساعته د پاره کار برابر شي، نو بیا به ته دغه خوندور شي.
خپل په خپل سترګو هم د لیږي د شار خلکو ټول ته معلومیږي چې د غیر مسلکي کسانان ستا چې زکه د نوم یادونه ضرور نه ده، هر چا ته معلومیږي چې هغه په پچکاری باندې ماشومان وژلي هم پلچکړي، نو دا خو ډیره غټه ستونزه ده او دغه ته باید دولت هم ډیره جدي پاملرنه وکړي.
د هلمند اکثر اوسیدونکو د ټیټ اقتصاد له وجې خصوصي روغتیایي مرکزونو ته د تګ توانایي نه لري او د خپلې درملنې لپاره ولایتي روغتونونو ته مراجعه کوي. خودی اکثره وخت شکایت کوي چې په دولتي ولایتي روغتونونو کې ورته درمل نه ورکول کیږي او ډاکټران غیر مسلکي دي.